سلام ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلې کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بریټانیا د پوز لیدرستیز وای چې په افغانستان کې د بریټانوي سرتیر لخوا د ملکی وګړو د وژنو د اداو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي امیر البحر ټونی راتکن چې پرون چې د دغې قضیه په تړاو موظف کمیټې د ځوابوي لپاره ورغوښتی و په یو بیان کې ویلي دي چې دی او د دفاع وزارت ټول مشرتابه د دې څېړنو ملاتړ کوي د بریټانیا د دفاع وزارت لخوا موظف شوې کمیټه هغه اداوي څېړي چې وایي د بریټانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغان ماشومان چې افغان ماشومان هم پکې شامل و وژلي دي په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی په اداو کې د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د نهه غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف یو آی $400 میلیون ته اړتیا لري چې په افغانستان کې تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته وکړي څو له روان ژمي ووځي دې پروګرام نن په خپل اکسپانه کې ویلي دي چې ژمی را روان دی او افغانستان انتظار نشي کولی ډبلیو اف پی پرون د اروپایي ټولنې د آسیا پاسفیک د څه باندې $20 میلیون سخاوتمندانه بشري بسپنې خبر ورکړې ده ویلي دي چې دغه بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد سیرمه او هغه مخکې چې واورې لري غرنی سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامري د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم د تاریخي بریا مبارکي ورکړې او بیگانه وخت په خپل اکسپانه یا په خپل ټویټر کې لیکلي تاسو افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سخت ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ورپه برخه کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ټروت هم له دغې بریا وروسته ورته خبره کړې وویلې دي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې روحیه بریا روحیه لوړه کړې او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وړمه ورځ د پاکستان ځواکمن لوبډلې ته په 3 وکټو په داسې حال کې چې لای اته توپونه پاتې وو ترخي ماتې ورکړه او په خپل مخکنۍ لوبه کې انګلینډ ته چې د تیر نړیوال جام اتل و په لوی توپیر ماتې ورکړې وه پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د ستنول لپاره پاټکی او موقتی کمپ جوړ کړی دی د راولپنډي د کمشنر په مشرۍ په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته لتلو مخکې ساتل کیږي حکومتي چارواکي وایي په راولپنډي کې شاوخوا 40,000 بیا اسناد افغان کډوال ژوند کوي لا دې مخکې د پیښور کمشنرې هم د ناراجستر شو افغان کډوال لپاره د موقتی کمپونو د جوړولو امر کړه او ویلی و چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال د 14 اکتوبر له 13 وروسته د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې استل کیږي ملګر ملتونو او متحده ایالاتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د استلو پلان وسنډوي او اسرائیل پرون سه شنبه په غزه کې هوایی بریدونه زیات او د هستوګنې په ودانۍ او ډیر کورنۍ تر خاورو لاندې کړې دي د غزې روغتیایي چارواکو د تیرې ورځې په بمباریو کې د لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی روغتیایي تاسیسات هم د بمباریو د برېښنا د نشتوالي له امله تړل شو د حماس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د شپې لخوا په غزې څرنګه کې د اسرائیلي جټلتوکو پراخ هوایی بریدونه دوام درلود په غزه کې د روغتیا وزارت ویاند شرف القدر په بیان کې ویل شو د 13 په پترس کې د اسرائیل په هوایی حملو کې 200 فلسطینیان وژل شوی دي د غبوینه د غزې له کلابندې وروسته د 40 ساعتونو په پترس کې د اسرائیل په بمباری کې د فلسطینیانو د مرګ شو بل تر ټولو لوړ شمیره ده په غزې کې د مړو شو شمیر لا د دې احتمال شته چې لاس دی چې لکه چې اسرائیل له پلان سره سم په ځمکه کې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي د اسرائیل لپاره جنوبي خارونو د حماس لوري د اکتوبر ومه لا بریډ روسه چې اسرائیل غزه کلا بند کړي 2.3 میلیون وګړي د خوراکي مواد او بو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ کړي دي تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې درته دا مطالب لرو وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو امریکایي انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 190 هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد پیژندل شوی دی. دا چې لتونه یې څه دي وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه اروزګان ته هم ورځو چې هلته خلک د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت کوي، وایي چې د سړکونو د خرابوالي له کبله دوی نشي کولی دغه روغتیایي خدمتونو ته چې په ولسوالیو او په لرو پرتو سیمو کې دی په وخت ورسیږي.
د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعته لار ده، موږ پر لارې باندې اوریج دی، موږ نسو کولی، زموږ اوریج ډېر دی، زموږ مریض درځای نه رسي، موږ شفاخانې ته رسیدګي نسو کولی.
د اروزګان په ګاونډ کندهار کې بیا هلته زکونکي او ښوونکي هغوی چې په محلي ټولګیو کې تدریس کول شکایت کوي چې دغه ښوونځي دغه ټولګي باید بیرته خلاص شي.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دی، ځکه موږ بل دنده هم نه لرو، دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیا او نفقه برابرول.
نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم ستړي مشي د اتو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 190 هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد دی. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ دا درجه بندي چې پرونو په نیویارک خبره شوه پکې راغلي، د طالبان لخوا په افغان ښځو د پراخو محدودیتونو له امله د دوی وړتیاوې خورا محدود شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم مني چې افغان ښځې یو ځل بیا له پرمختګ پاتې شوې دي او ان خپلو نړیوالو حقوقو ته هم لاسرسی نه لري. تفصیل له امید زهری ملنورو.
د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ یو نوې ارزونه کې افغانستان د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروستای ځای لري. د ښځو د سول او امنیت شاخص چې پرون په نیویارک کې خپور شو، په 190 هیوادونو کې د ښځو مشارکت، عدالت او امنیت په اړه د ارزونو مجموعه ده چې پر بنسټ دا هیوادونه درجه بندي شوي او په پایله کې افغانستان د 0.26 اتیا نمرو په اخیستو د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد بللی. خو په دې شاخص کې ډنمارک لومړی، سویټزرلند دویم او سویډن د ښځو د پرمختګ په برخه کې دریم مقام ګټلی دی. د ناروې د سول انسټیټیوټ مرستیال تورنیل تریګستاد په دې ارزونه کې د افغانستان ځای ته په اشاره ویلي، افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د غلي تورن ایل له قوله زیاته کړي، افغان ښځې چې هره ورځ ویښیږي، دنده، تعلیم او د ژوند خپلواکي نه لري. د ناروې د سول انسټیټیوټ مرستیال د ارزونه د نړۍ مشرانو ته د خطر زنګ بللی چې باید وپوهي کې افغان ښځې زندانیانې دي. د طالبانو حکومت رسمان د دې ارزونې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي. خو د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ ارزونه بیا برعکس ښیي چې د طالبانو لخوا په افغان ښځو د پراخه محدودیتونو له امله د دوی وړتیا خورا محدوده شوې ده. راپور زیاتوي کله چې طالبانو په مرستندویه ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې، له هغه وخته دوی له زورونې، ادارونې او توقیف سره مخ دي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې ښځې عدالت ته تر ټولو کم لاسرسی لري. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې زده کړه، کار، عدالت ته لاسرسی، سیستماتیک او جنسیتي تاوتریخوالی، د میندو مړینه او د یو شمېر نورو په ګډون 14 شاخصونه ارزول شوي چې په اکثرو کې افغانستان تر ټولو کمې نمرې اخیستې دي. د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم په ډېر سوله ییز ډول روان دی. د دې ارزونې په پیل کې د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ مشر میلان ویرویر په نړۍ کې د ښځو د وروسته پاتې کېدو لپاره د استبدادي کړنو په اړه هم اندېښنه ښودلې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوسمهال افغان نجونې او ښځې د ژوند له هر ډول پرمختګ راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظي:
په کوم یو هیواد کې چې ښځې او نجونې خپل هغه ابتدایي حقوق چې هغه د زده کړو برخه ده هغه ونه لري، خامخا هغه هیواد نه خوندیتوب لري او نه هم پرمختګ کولای شي. مثلا د ښځو د کار مخه نیول کیږي، د زده کړو مخه نیول کیږي، د هغوی د تفریح مخه نیول کیږي، د عادي روزمره چارو مخه نیول کیږي. نو موږ دغه ټولو ته په کتو سره څه شي ته امیدوار اوسو چې افغانستان د پرمختګ وکړي؟
د ښځو د حقونو یو بل افغان فعال فریده حفیظ هم وایي افغانستان په واقعي بڼه هغه هیواد دی چې له ښځو ډیر حقونه اخیستل شوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو سره افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد د چنجونو پکې د تعلیم حق نه لري، یوازنی هیواد د ښځې پکې د کار حق نه لري، او دا تر ډیره حده پورې د نظر سنجی چې شوې ده دا زما په ان باندې صحیح کېدلی شي.
د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سولې انسټیټیوټ په ارزونه کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان په ګډون یمن، مرکزی افریقا، د کانګو جمهوریت، سودان، سوریا، سومالیا او عراق هم تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د تیرې شپې لوبې ته د یو شمېر افغانانو تر څنګ د هند له بېلابېلو سیمو د هند چنای میدان ته ورغلي او دا لوبه یې له نږدې کتلې وه. له دوی یو شمېر دا لوبه په بریا او دا لوبه یې په نڅا او اتلونو سره لمانځلې ده. د افغانانو تر څنګ د دې لوبې لیدو ته یو شمېر هندیان هم ورغلي وو او د افغانستان د بری په اړه د ازادي راډیو سره د خبرې کړې دي. بیا هم امید ظاهر مالته ورسو.
د کرکټ د ورځنیو لوبو د نړیوال جام پر مهال د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د تیرې شپې بری د افغانانو لپاره له هیجان او ولولو ډکو. په هند کې یو شمېر افغانانو دا بری په نڅا وطنونو نمانځلې. دوی چې د هند له بېلابېلو سیمو چینای ښار ته راغلي وو ازادي راډیو ته ویلي مسافرت کې د کرکټ د لوبې له لیدو خوند واخیست. دوه تن افغان زده کړیالان باسط او صلاح الدین چې په هند کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل
ټول هیوادوال سره بریا مبارک. موږ ته دوه ورځې مخکې چینی ته سفر کړی و د لوبې له خاطره بنګلور څخه راغلي و. ګربز دوی رحمن الله ګربز دوی ډېر ښه بیټنګ وکړ. نور
په ډېر وخت داسې خوشي سره مخامخ شوي نه وو او تشپې تر ډېر حده پورې مو د خپل خوشي احساسات هیڅ وخت کنټرول کولای نه شو.
یو شمېر نورو افغانانو بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه په لویو سالونونو او سکرینونو لیدلې او خپل خوخی په ټولنیزو رسنیو خبره کړې ده. یو شمېر هندیانو هم له افغانانو سره یو ځای د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې برین منځنې. یو هندي وګړي سننګې ته ازادۍ رادیو ته وویل دا چې افغانستان لوبه وګټله ډېر خوشاله شوې ده.
میچ دیکھنے میں آ گئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ.
زل خپل ملګرو سره د هند له بنگلور چنئی ته راغلم چې د افغانستان او پاکستان لوبه وګورم. افغان لوبغاړو ډېر عالی لوبه وکړه. زه ډېر خوښ یم چې دا لوبه مې ولیده.
ویری هپی وذ دټ.
تیر لوبه کې پاکستان بیټنګ وکړه او په 500 اورونو کې افغان لوبډلې ته دوه سو درې اتیا منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دا هدف دوه لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ او په روان نړیوال جام کې خپل دویمه بریا ثبت کړه. له دې وړاندې افغان لوبډلې انګلستان ته هم ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله به راتلونکې اونۍ د اکتوبر په 1 سریلانکا سره لوبه وکړي.
و مورید الله چې د هند په چنای کې کوم میدان کې چې افغانستان وتوانید پاکستان ته ماتي ورکړي نه یوازې افغانان بلکې یو شمېر هندیان هم ورغلي وو چې افغان لوبغاړي تشویق کړي او دغه بریا یې افغانان سره په ګډه لمانځلې وه. بل په لوی په کندهار کې د نصف په چوکاټ کې د محلي ټولګي او خون کې او زده کوونکي د یاد ټولګي وو د بیا پیل غوښتنه کوي. په کندهار کې وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې یو نصف ادارې طالب چارواکو ته خبرداری ورکړی دغه ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنکړی شي د بودیجه به یې نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل به راپور کړي.
په کندهار هویلمند کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شوه. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو لمخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسیده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګیو دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دلز موږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې نه پکه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپټن نقطه باندې کرالی دا یو جنګځپل سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
امارت څخه مونږ غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې سیمپونه بند کړی دي، علت یې څه شي دي او مشته دار اخلاص کې ځکه موږ یو وزنې ایتوم د دغلارې څخه و اکثر وسازم د دغلارې څخه دي. بس دغه یو د کورنی امید ژوند ژوندۍ په برابر کړو.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عیني وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ همسایه زموږ استاد زموږ ته سبقان راکاغه بند سوي. اوس دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب راسلیرې دي. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم سپیا ده، معلم زده کوي، سپاره مې زده کول، خط مې زده کوي. زموږ درسونه بند سوي دي، موږ درس نه وای.
زما نوم زورا دی، موږ داسې میاشت کېږي چې بند دی. موږ دلته سبقان ویلم، موږ غواړو تازان مو راسي او بیرته موږ سیم شروع سي.
معلم سمې ولادي، زموږ د کور خواته سیم دي، څو میاشت کېږي بند دي. موږ د کلي ټول کوچنیان ګرد په کوڅې کې ګرځي، سبق نه وای.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی احسان الله وایي د تېرو شپږو میاشتو راهیسې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی، زما بچیان سرنوشته پاتېږي او بیا تعلیمه پاتېږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل، یو شی زده کوئ. اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونه به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. پر غزې د اسرایلو د هوایي بریدونو له تیزېدو سره ملګري ملتونه په سیمه کې د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکوي. پر غزې د واکمنې حماس ډلې چارواکو ویلي چې پرون سه شنبې اسرایلي جیټ الوتکو ټوله ورځ پر غزې بمباریو ته دوام ورکړی چې له امله یې شاوخوا اووه سوه کسان وژل شوي دي. همدا شېبه نوریاس نوري سره په سټوډیو کې د نوري صاحب ستړي مشئ که تاسو جزئیات راکړي.
بله فریده جان، مننه. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري خبرداري ورکړ چې که غزې ته سمدستي تیل ونه رسیږي نو به د سیمه کې مرستندوی فعالیتونه زخت زیات کم کړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د روغتونونو امکانات ډیر محدود شوي او د ګڼو ټپیانو په درملنه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. چارواکو په سیمه کې د اسرایلي جیټ الوتکو د تېرې ورځې په بمباریو کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي په دې وروستیو ورځو کې هغو روغتونونو ته چې د ټپیانو درملنه کوي یو څه مرستې لیږدولي، خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه کې د بشري خدمتونو تر ټولو لویه چمتو کوونکې اداره ده ویلي چې تیل په ختمېدو دي. د دې ادارې ویاندې لیلی اسپوزیتو وویل چې لتیلو پرته یې لارۍ نشي کولی په غزې ترنګ کې لرې ځایونو ته مرستې ورسوي او مجبوره دي چې پریکړه وکړي په کمو تیلو سره کوم فعالیتونه سرته ورسوي او کوم نه. ملګري ملتونه وایي د غزې له 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 1.4 میلیونه له خپلو مینو بې ځایه شوي چې تقریبا شپږ لکو یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اړولي دي. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې د اسرایل پاوز پرون سه شنبې وویل چې په تېره یوه ورځ کې په غزه کې 400 هوایي بریدونه کړي چې هغه د مخکنۍ ورځې د 340 بریدونو پرتله زیات و. پاوز ویلي په دغو بمباریو کې سخت دریځي وسلوال وژلي او د هغوی تر ځمکې لاندې تونلونه، د قماندې مرکزونه، وسلتونونه او نور پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. پوز همدارنګه حماس تورن کړی چې په غزه کې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټوي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د دوشنبې او سه شنبې ورځو ترمنځ لږ تر لږه 104 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. خو دې اژانس ویلي چې د مړو دغه شمېر چې حماس وایي د روغتونونو له رئیسانو یې ترلاسه کړي په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. دا د اسرایل او فلسطین ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ په ترڅ کې په 400 ساعتونو کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور له مخې په غزه کې به د مړو شمېر لا زیات شي چې کله اسرایل له پلان سره سم په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي.
په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی پرون سه شنبې خبرلانو ته وویل چې متحده ایالات نشي کولی چې د یوې ورځې د مړو دغه شمېره تایید کړي. هغه وویل د روغتیا وزارت د حماس لخوا اداره کیږي او د ده په باور په هر هغه څه کې چې حماس یې په ښکاره اعلانوي باید له دقته کار واخیستل شي. د اسرائیل پر جنوبي ښارونو د حماس له لورې د اکتوبر د اوومې له برید وروسته چې اسرائیل غزه کلا بنده کړي، وګړي یې د خوراکي موادو، اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخ دي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري و چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په اړه یې وروستۍ جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اورزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د جوړېدو او روغتي خدمتونو غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلی سړک د موټر د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی. دوی وایي یاد ولسوالۍ ته غځېدلی سړک خامه ده او کله چې دوی پرې سفر کوي ژر خپل مقصد ته نشي رسېدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یو کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي. په دې موټر کې سپاره سپرلي اکثره ناروغان دي. په خاورو او مټ کې ډیر پټ سوي دي ځکه دغه لاره خورا لوړې او ژورې لري او ټوله یې خامه ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې لاره که څه هم لنډه ده، خود خرابوالی لامل د سیمې خلک مجبور دي چې پر فرعي لارو باندې د کومک لرونکي موټر په مرسته تګ راتګ وکړي. اغه ولی د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتا چا ډوله پخوانی کومک لرونکي بایپور موټر چلوي. د دې یادې لارې د خرابوالی څخه زیات شکایت کوي. نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکي دی او غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غځېدلې سړک دی پلون ورته جوړ سي. دی وایي دا څو ورځې وړاندې د لارې د خرابوالي له امله موټر چپه سو او ګڼ کسان پکښې کې ټپیان سو.
سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک بون خبر سوي موټر چپه سلو شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو نور زخمیان سو سلو زخمیان وسو په کابل کې پراته دي جوړ سوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي شاید ته خپل هم کتلی سي. د دولت صدقه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي.
د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوي او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې وه. دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلې غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلې سي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی:
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي خاص مرکز بازار کې. نور شاوخوا اوبه ډیر کمی دي خو بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي. هغه شبکې داسې دي چې په یوه ګنټه کې ته یو لمبر نسي ملاوی چې ته شمارې ته زنګ ووې کاټ چې زنګ ووې کاټ ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی.
د اورزګان سیمه ییز مسؤلین هم د خلکو دا ستونزې مني او په خبره یې چې هڅې فیل کړي دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې پرمختیایي پروژې فلې کړي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس وایي:
خاص روزګان ولسوالۍ ته څه موده مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و هلته څو ورځې وخت تېر کړل. علماو، قومي مشرانو، متنفذینو، د ولسوالۍ له مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه، عامو خلکو سره هلته یې جلسې وکړې او خلکو سره یې غونډې وکړې، د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات یې مربوطه ادارات ته رسولې دي. انشاءالله امید سه هغه به محل سي.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري. او یادی ولسوالی تغزیدل سړک په سندونو مندونو شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و، خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو.
و مورده چې د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کړی و چې سړکونه خراب دي او دوی همدارنګه د دغې سړکونو د خرابوالي له کبله نشي کولی روغتیایي خدمتونو ته په سمه توګه باندې لاسرسی پیدا کړي. بلبله په کندز ولایت کې بیا یو شمېر دوکانداران وایي چې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې د نارینهو د هغو کالو خرڅلاو ډېر شوی دی چې په لکه څادر پټکي او داسې نور. ورزو په دې راپور کې لسیمې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په کندز کې د خولو او پټکیو بازار ښه تود شوی دی. پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره په کندز ولایت کې د خولو او پټکیو، چادرونو او د چادرویو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی او بینوالی هم زیات شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم خولۍ، پټکۍ او چادرۍ د افغانانو د فرهنګ یوه برخه ګڼل کېږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندانې خوند نه درلود، خو اوس زیات شمېر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رسي او دوکاندار عبدالقدیر آزادۍ راډیو ته وویل:
خیری د فروش کلا خوب است، بهتر است، کلا او اسکات بهتر.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د کندهاریو خولیو، پټکیو، اسکاتونو او د څادرونو خرید او فروش ښه ډېر شوی دی. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورین او د ښار خلک هم خولۍ او پټکی پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولیو، پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې رسې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کېږي. د دغې رسې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي به دې سره د مندې خولیو، د لونګیو، د دې فروشه ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و د خولیو کې د قندارګي. اوس دې کې دېږي فروشه بیخي ډېر شوی ده، خلک دې نه ډېر استفاده کوي. هی اخلي بس لونګۍ اخلي، ابریشمي ښی زدني سلونې پنځه.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب الله چې د چپن فروشۍ په رسته کې د یو دوکان مخ ته ولاړ ده او کندهاري خولۍ اخلي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
کندهاري کلا خو دغه اوس رسم رواج ده، همدغه به استفاده کوو. چې هر رسم رواج و که مخکې څادر خلکو په سر کوو، څادر هم تاړه وو په کوله وخت، په کوله هم په سر کوله، اوس خولۍ په سر کوو. هغه کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج هغه خوند کوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی حیات الله بیا وایي چې د افغانستان د اوسني نظام ټول چارواکي پټکیو خولۍ پر سروي، نو په همدې خاطر ځوانان هم غواړي خپل ظاهري شکل د طالبانو په شان جوړ کړي.
ملا ته چله سیدا پګړۍ سیدا ځان د قدر لري، موږ ته پښتنو کې دا فلې سیدي لپچا کې ځان د قدر لري. د لپچا کې کوم خیمسته جګمسته مسټي قیمت ته نیول لپچا کې خپل پندل سره په باندې یو لپچا خپل په زر په باندې یو لپچا خپل په سل په باندې دا
دی. دا ونې ورده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو، پټکیو، د چادرونو او د چادرویو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو ټول کډمنو اړین کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه د سپېدې څو ورځې کې زه تللم. د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې چې ډېر زیات کوچیان دغه سیمه ته زیات لري، باور دی وسه چې دغه کوچیان او هغه کسان ساري لرونکي کسان، هغه کمالداران کسان چې مالونه لري، ډېر زیات د ستونزې کې وایي او داسې ژوند دی. باور دی وسه چې سړی فکر تاخي، ځکه چې یو د مالونه یا د سروې لپاره اوبه نشته او بل وچکلي هلمند واشیر ولسوالۍ د ډېره ځپلې د پخوا په پرتله باندې. نو اوس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه د چدي د ټولو غاړې ته لیدلي دي او دې ته ورخطا دي چې څه ډول یې ورځې څه ډول بیا تر کال کې دا چې جمعې هم را روان دی. جواري هغوی دپاره نشته، کړۍ بیا هم پخې یا پروړونه چې دی د هغو دپاره نشته. نو د ډېریو کسانو دا غوښتنه وه چې باید حکومت ودوی ته پاملرنه وکړي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسه.
السلام علیکم. ما دی کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید په هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي واوسو. او یو خواهش مې له اسلامي امارت چې ده چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بېرته جوړند کړي، د تنای دی په کپنو باندې نه کېږي. او بل مې دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده، موږ باید تعلیم په حصه کې هم دغسې پیشرفت ولرو. هر څه نور دنیا ګوره، ټانګونه تیاری شکان مزایل هر څه جوړوي، موږ هېڅ شی نه لرو، موږ هر څه په خرید یو. باید موږ مکتبونه جوړ شي، موږ مکتبونه شروع شي.